بشي دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو د 2 بجو په دې غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان د سره لممن نو ټکنیکی ملګری کرام مسکندیار نه کې هلو سلامونه مني لوانه غړی کې مودر ته 2 ونی د خبرونه راوړي په دې سره کې بعد مشال راډیو مجله وړاندې کوي چې زموږ همکار نجیب عامر تاسو د پاره هرونه برابرۍ او په دوی منی مې کې درته د مرمنو د پاره ځانګړي شوی خبرونه سر وړاندې کوي چې هرونه زموږ همکار مليحا امیرزاده برابرۍ درته چې اول د 2 بجو خبرونه د اسرار لمومنه
همبه د مهم خبرونو سرټکی په پاکستان کې د کورونا وایرس کې سونو زیاتېدو ته په کتو سره حکومت ملک کې دوکانونو او مارکیټونو د مسوتن له 8 بجو د بندولو پریکړه کړې د بونو بجانی خلکو کې د چلورو تنکه ځوانانو د وجنې پرځ د نن پر درې مورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري او د امریکا کولوراډو ایالت د بولډر خار په یو سپر مارکیټ کې پر خلکو ډزو کې د یو پولیس چارواکي په ګډون لکتر لګ لس کسان وژل شوی او زه خبرونو تفصیل په پاکستان کې د کورونا وایرس کې سونو زیاتېدو ته په کتو سره حکومت په ملک کې دوکانونه او مارکیټونه د مسوتن له 8 بجو د بندولو پریکړه کړې پرون د مارچ پر 28مه د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر یا ان سی او سی غونډه وشو چې په کې په دغه هیبت کې د کورونا د مثبتو کیسونو جاج واخیستل شو د غونډې وروسته په جاری کړل شوی اعلامیه کې ویل شوی په اونۍ کې به 15 ورځې دوکانونه او مارکیټونه خلاص وي په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې سینماګان او مزارونه به په مکمل توګه بند وي د سپورتس پر سیالیو تہوارونو مانځلو موسیقي پروګرامونو او مذهبي اجتماعاتو به مکمل بندیز وي په جامعه کې ول شي وي دا نوې بندیزونه به د راتلونکو میاشتې تر 11 منټې پورې عملی وي نو سوبې دې تر هغه وخت د ان سی او سی په فیصلو عمل درآمد یقیني کړي دا بندیزونه پر داسې وخت لګول شي چې پاکستان کې د کورونا وایرس درېم چپې دوران په تیر 40 ساعتونو کې لدې ناروغي نور 2 کسان مړ شوي چې ورسره په دغه هیواد کې له وایرس د مړو شوو شمیر څه باندې 10,900 رسیدلی د بنو په جاني خلکو کې د څلورو تنکه ځوانانو د وجنې پرځ د نن پر درې مورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري دغه پرلت چې په جاني خلکو کې روان دی ګډونوال یې له حکومت د قاتلانو د نیولو د پیښې د عدالتي پلټنو او هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنه کوي د سیمې خلکو او پولیسو په وینا د ځوانانو لري اونې وړاندې د جاني خلکو نه لادرکه شوی وو چې مړی د مارچ پر 28مه هم په یاد سیمه کې وموندل شو د پولیسو د ایف آی آر تر مخه د وجل شو کسانو عمرونه د 1300 اتلسو کلونو پوری دی د بونو پولیس ویاند اسی پسند ماش پر 28مه مشالډو ته ویل چې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې روانې دي د پاکستان ولس مشر وزیر اعظم د پاکستان ورځ په مناسبت د دې هیواد په ولس غږ کړی چې د یو حقیقي جمهوری او فلاحي ریاست جوړولو لپاره کوششونه جاری وساتي د پاکستان سرکار ریډیو نن د مارچ په 28مه ویلي چې دواړو مشرانو په خپلو جلا جلا پیغامونو کې دغه څرګندونې کړې ولس مشر ریپلوی په خپل پیغام کې ویلي چې هیواد به په معاشي توګه پیاوړی کوي بلخ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې پاکستان به یو پرمختللی هیواد جوړوي دا براسي حال کې د چر پاکستان دا براسي حال کې دا چې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت کې ګرانی زیاته شوی او ډېری خلکو خپل روزګارونه له لاسه ورکړي د پاکستان ورځ ځکه منځل کیږي چې د هیواد چارواکي وایي چې په 1947 کال کې په 28 مارچ د پاکستان د جوړولو د قرارداد منځوري ورکړ شوی و او د امریکا کولوراډو ایالت د بولډر خار په یو سوپر مارکیټ کې پر خلکو ډزو کې د یو پولیس چارواکي په ګډون لکه لس کسان وژل شوی د بولډر کاونټي ځلې څارنوال مایکل دویټي ویلی چې د 28 مارچ تر وجنې وروسته یو مشکوکا جوبل تن په حراست کې اخیسته او علاج یې روان دی د پولیسو مشري میریس هیرلډ ویلی چې په وجل شو کې یو 50 کلن پولیس چارواکی اریک ټیلی هم دی د هغه پولیس چارواکی دی چې ډومبه یې د راپورون ته خبرګون خو چې له یو تن سره رایفل دی پولیسو پر دې اړه څه معلومات نه دی ورکړي چې د یادې پیښې تر شا علت څه دی خو پر خلکو دی برید امریکا ته سربر سولي هیرلډ یوې خبري غونډې ته ویلي دی دا ډېری پیچلی پلټنی دی چې بشپړېدل به یې تر 15 ورځو زیات وخت واخلي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار اشرف علم محمد وړاندې کول. تاسو ته د مشال ریډیو مجله ونی د خبرونه وړاندې کوو. په روانه خبرونه کې د مشال ریډیو مجله کې دا ونه له شاعر منظر فریادی سره خبرې شوې دي. دا چې د نوموړي له شاعر سره شوق څنګه پیدا شو، له شاعر پرته څه کارونه کړی دي او دا مهال چې ژوند څنګه تیریږي، د مشال ریډیو مجله کې په اړه معلومات اورو. د خبرونه کوربا نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کئ. دا ونه په خبرونه کې د منظر فریادی سره دغه پر شعر او شاعرۍ غږیدلیو. د سپینګیر شاعر چې عمر شاوخوا تیا کال دی، د خیبر په ملاګورو سیمه کې نړۍ تسترګي غړولې دي. نوموړي د غزلیزي شاعرۍ ترڅنګ ډېرې ښکلې سندرې هم لیکلي چې د وخت لوی هنرمندانو ویلې دي. موږ له منظر فریادی سره خبرې کړې چې په سر کې نوموړی د خپل ابتدایي ژوند په اړه معلومات ترکوي.
او بیا دا وما تم او نهم او لسم پا جمرود های سکول که غاله دهی.
صحیح. نو منظر فریادی سیب تاسو په 1904 سالویخ کی پیدا شوی، لا پاکستان اغا وقت کی جوړ شوی. نو اسمو سکم آتیا کلو مر ده جی
بی پران دا غسی ده یا تتر با با تتر پوری برسی در ما دا غسی لیا سر یا سی پوری غالی برخا.
صحیح. نو منظر فریادی سے شاعری سر سمرا وقت نتا سو تڑلی ہے، سمرا کلو نکی گی چی شاعری کوئے؟
شاعری کو ما دا پر امری را شروع کری چی دا پر امری که اما ما پختو لکل کوری شو. نو ما دا مصرون شاعری شروع کری دا مصری دی و لوبی و دغن لکلی.
نو دا دا سو کالا پخوا خبر دا؟ صحیح. دا خو بیخی ډیر عمر شو جی.
او کافی وخت شو نه بیا ما خو دا لیکلی بیا لا چې کړه چې ما حاضر بنه لیکو، ځکه چې ما تر په خپل کې په علاقه کې سب د شاعر نه وو چې هغه نه مې فائدہ اخستی وای.
صحیح. دا دستاسو کله چې د سنو مې دا د ملاګورو علاقې وي کسوي ورته
او د ملاګورو علاقې وای دا ما د خبرې جرسې کې سالور کبیلی دی افریدی شنواری شلمانی او ملاګوری. ښه.
منظر فریادی صاحب، نو تاسو چې هغه وخت کې پرایمری کې وای یو شاعری مو شروع کوله، دغه وخت مشهور شاعران څوک پښتو کې دي؟
دغه تاسو مې چې زه ولې متاثر شوم دا نو په ځکه چې با رباط منګې غېدا مشرانو په پکې ټکی چربېټ او دا ویلې.
خو
په دغه پیریډ کې ماري ما د خبرو سټېشن په هیڅ څه باندې باندې او په هغه نه ساز او आवाज او سندره او دغه نو هغه نه متاثر او منو ما په ترنم سره د کلام لیکو او په بعد نن کې سره باندې وایو خو غزل نه شو لیکلای. بیا صاحب د غزل مقدار مې له شروع شي چې کله جمره تلاره ما او په هم کې داخل شو ما نه وم تم نه هم لسم کې ځکه ډیره ما ماسره ساحره فیده او خبره فیده هم کلاسو.
صحیح. خیبر افریدی او ساحر افریدی دست همزولی و لکه کوالو
همزولی تو ماسر پا یو کلاس کیو نو اخوی ده غزل خطکا کسان نو آقا زینا ما بیا غزل ستات کری دی او بس اخوی نمی فایده اختصی ده و بیا همزات یک تبم تلو رات لو نو چکل لحسن می پاس که بیا لارم با ایسی تا ایسی که دو کاله می دیوکی و کرا خوپلار می چی بس واپس دی رازا زد پلار یو زوی و مکنه که نو بس گزاره نکیده.
خخخ.
نو بیا کدا چې یو کې ناراضه منو بیا غالبا په 4 ساعت کې لاړو ما جی پوسټ پر د استادې نه 4 ساعت 5 ساعت کې نو کورس مکمل کړو چې 5 ساعت کې رااله منو په 5 5 ساعت باندې زه د استاد په اچات باندې ما ډیوټي شروع کړه.
صحیح. نو هغه نه پس لکه پرایمری سکول کې استاد وي؟
د پرایمری سکول نه بغیر مې د سلارو نه خو بس پرایمری سټا باندې زه هم بیا 15 کال یې زه په دې ټول خبرې چې څه کې ګرځول ما شلمان ته لاړ ما چې دا شلمان نه بلاګور کې او بیا له دې کوڅه سم نه نه مفتې سو کالو د فارق نو په هر حال 25 سال مې کې پوره شو نو ما استعفا ځکه ورکړه په شر مې واخه چې په دې وخت کې په سن 75 کې او 75 نه واخله دا چې پورې د ریډیو پاکستان
باتور دادا ماشومان پروگرام چیو
ماشومان پروگرام ماتا کاجی سرور سے جمع دوست ہوا ڈائریکٹر اور ایم کے شاہد دا باتور پروگرام پروڈیوسر ہوں نو بس مال دا ٹیکارا کا چپیو ہفتہ کے بہ مشاعرہ ہو رہی لیکن کی دستپکش ایٹمونا او بل 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 هفته کې بوله ډرامه ویلې کې او بل هفته کې بوله کیسه ویلې کې په خپل دی وایم او هر به وته وایم منظمر او ماشومان به په خاطر په ذریعه باندې جوابونه را لېږي نو زه بلایو پروګرامو نو موږ به ډایرکټ پروګرام سٹارټ کاو خو په مشاعره کې به دا تکلیف چې ما بولې کړه پرې څو مشاعره پلار مور زوی لور وغیرہ وغیرہ نو بیا ډېر کردار نه ماشوم تاسو ته یادو
پاکستان پی خبر کیا وقت صحیح. نو تاسو د کتاب ذکر وکړو سمره کتابونه مو چاپ شوی دي منظر فریادی صاحب
او صاحب ما د سم پر سر ناګ د کتاب چې پای شروع کړی یا یو کتاب می فریادی باندې پر سر کې و واسه بیا په کیا سر کې غشي می و واسه بیا په سر سر کې او دا څه په څو ورځ پر هر نو دا ټول کتابونه زما ته یو شپږ په دې کال کې په 2000 کې په 2020 کې مې لیکل یو کتاب د پښو د تیر اندازو او په دې 2000 کې کې
شاعری بم کڑے سلگونا غزل بم لکھ او سندرے
او عبد الوهاب دستی ما دا چې هغه د شاعرانو چې مشاعرو کې دم شامل وسره سره نو هغه د بدلی مزلې دا بلی کلی داستانونه نو ما په هر کتاب کې غالبا یو داستان لیکلی دی او د غزل می بیا ځات شي په دې پورې چې نه سبا تر په غزل باندې بس لیکل کولا.
صحیح. او منظر فریادی صاحب تاسو ځنې سندرې ډېرې مشهورې شوم دي چې ډیرو سندرغاړو په افغانستان او پاکستان کې ویل دي پښتنو سندرغاړو د دې کې د زنو ذکر کړی او ردونکو سره وکړي دوی ته به پته ولګيږي چې منظر صاحب کومې د سي مشهوري سندرې دي.
جناب نو د سندر په حق له خو ځان دا خبره ده چې د ریډیو پاکستان سره د زمونو ماتې چې مې چون باندې سندره ولیکه په خوب کې ولیکه نو یو مې سندره و چې مې چون کومه ما احمد خان صاحب وحدانی وسم په ریډیو پاکستان کې راغی.
صحیح بالکل دغه د احمد خان استاد الله دی وبخیاغه دغه سندر د غزل خو ډیر مشهور او ما موریدلې ده. او یو بل ساسو ډیر مشهور سندره ده یو بل چې ټول عمر به دستایم ټول عمر به دستایم خودم را راته وې جانانا چې زستایم. دا مو اول زل ریډیو ل لیکلې و چرته مجلس ته لیکلې و فلم ته لیکلې و.
اصل کې فلم نه خو زما نه کېده ځکه چې فلمي شاعري بیا د نورو شاعري خو متاثره کوي خو دومره کار کړی چې دا غزل ما به هسې عمده کې لیکلی دی په فرمایش باندې نه دی خو یو دوستانه فلم و هغې کې ټول را ټول کړی دی په اول کښې هم غږېږي او وروسته هم غږېږي. ما ته چا وویلې چې ورغله مومې کوته خو ما ورسره نورې خبرې نه دي کړي که نه یې خلکو به پیسو میسو دپاره لالش کوو. په هر حال دغه ټول عمر به دا ستایم او ټول عمر به ستایم خو دومره راته وایه جانانه چې دا ستایم. نو دا اول الماس خان خلیل غږولی دی په ریډیو کښې او په ټي وي کښې بیا هغې نه بعد ډېرو کسانو دا وویلو او د هغې نه یوه نور هغې هم ویلې نور کسان هم ویلې دي غریبان.
صحیح. نو منظر فریادی صاحب تاسو د ریډیو ذکر مخکې وکړو نو لکه تاسو چې اول ځل ریډیو له لاړه یا ریډیو مو واورېده د هغه زمانې ریډیو او د اوس زمانې ریډیوګانې چې اف ایم ریډیوګانې دي په موبایل کې هم ریډیو اورېدل کېږي په ټرانسیسټر هم اورېدل کېږي په ټیپ کې هم اورېدل کېږي نو د دې کې څه فرق دی؟
نو دا نایابه شی و او بس داسې به وایه چې پکښې غږ یې نه شو کولی ساد یې هم پکښې نه شو اخیستی لا یو پروګرام به و نو مونږ ته به وایي چې یاره بار وټوخېږي دا ټوخی مخی نه شو کولی. نن سبا خو ډېره ازادي ده هر قسم خبرې هم پکښې کېږي خپل تعارف هم پکښې وکړي وکم کېږي او ډېر فرق راغلی ده ډېره ترقې کړي ده ریډیو.
پخوا به ریډیو خلکو چې اورېده نو هر کور کښې به ریډیو و لکه چې هر چا دا وسو چې ریډیو ولري کور کښې ریڈیو سے گراموفون سے نم بہ اور نامه بوا تاسو په خپل ریډیو په خبر لا بتلی نو بیا خو به شاو خواسیمو کې ملاګورو کې په خیبر کې په شلمان کې په لواړګي کې په تیرا کې باړه کې به خلکو ورته سره ډېره مینه کوله که څنګه؟
وقف کا باقی میں ایش پلے ہاتھ رہو تو یہ چیز ریڈیو کی کار کو گا نو بتا بتا با نا تم گلنار وا کشوار وا دا جاگر زمانے سندر غائی ہوا و خیر آمد و ہدایت اللہ و احمد خان ریڈیو بخی دا کسانو را سرا او بدا نور کسان چکم دین او رکی شوار چکم دین او سبز علی خان دا پا میزت باندی ڈائریکٹر آنو.
تاسو په کومه عهده وای منظر فریادی صاحب دومره کلونه چې په ریډیو کې وای تاسو؟
ما دی په دومره اختیار راکړی ډایرکټر ته ما قاضي سرور صاحب دوست و چې ما ته چا انکار نه شو کولی او ما د په کانټیکټ باندې کار کاوه د باتور پروګرام دپاره خو ما باندې د نورو سندرې هم لیکلې لکه غوبل دی غوبل دی نو د دې زه نن وسم سټوډیو ته ما په خپله باندې هغه سندرغاړي ته به یو مصره په غوږ کښې ویاده او بیا به نږدې کېده بیا رافیک شینواره چې راغی په خو بدم ولګېده چې هلکه ډایرکټر زه یم او دغه په پښتو ځین څه کوي که نه نو ما بیا نو هغو ته پته ولګې چې دا د ډایرکټر صاحب د قاضي سرور صاحب خاص دوست دی نو څه نه شو ویلی که نه دا ډېره منې خبره وه چې موسیقۍ کمرې ته دې بل کس نه راوځي.
صحیح. او تاسو دا ځینې نمونه چې واغسته د ګلنار بیگم نوم تاسو واغست، الله دې هغه وبخي. کشور سلطان خو به پرده نه کوله، خو ګلنار بیگم چا نه ولیدلې، نو ریډیو لچ به راتله هلته به هم پرده کوله که تاسو ورسره همداسې لیدلې وو په مخې تاسو ته ښکاره وو.
دا خبره خو ډېره مشهور شوې چې پرده کې ناسته، خو دا خو هسې هم خبره ده. نو زه ورسره ناستې ما په ریډیو دغه سټېشن کې یو کیفې به وات بچای به هم ښکلې، ګلنار به هم ناسته وه، کشور هم هم ناسته وه، مېړه به هم بالکل خبر علاوہ
ریڈیو رز در بانے سنگ تیرے گی منظر سے چرتا مشاعری کی گی ورزے گڈون پکی کوئی تاسو
مشاعری خود جوڑا موسیقی من پکیوا نو تاخیر کے 2013 کی یا 14 کی اداکار عالم ماتیو چرم خود مشاعرہ شروع کو بجانے
سندرغاڑی سندر خلکو دی سندرغاړو په ریډیو کې ویل شوی یا ټی وی کې یا فلم ته، یا سي سندرغاړو ویل د دې سم ماویزه تاسو ته درکړې ده کله کنه؟
ریډیو باندې په ماویزه ورکول د سندر مایزه د مونږ د چې خزر وخت یا سندر وخت ستاسو مولا د پیسې را کولې څنګه خپل کلام شکاو نو هم پیسې را کولې ریډیو ټیلو ولې ځاړو.
صحیح. او لکه اوس تاسو نن سبا چې کوم ژوند تیروي په دې کې تاسو ژوند څنګه دی؟ اکثره شاعران هنرمندان چې وي د دوی د وروستي عمر کې د دوی لاس ډیر تنگ وي، نادار وي، د علاج پیسې ورسره نه وي، تاسو د بدې ورځې لپاره پیسې ساتلې وي، نن سبا مو ژوند څنګه دی منظر فریادي صاحب؟ تاسو
دا وایي بس ما خو دا حال دی، ما اوسه پر ګورنمنت سوال نه کوي چې څومره پیسې راکړي. ما هر کتاب باندې په خپل خرچا د خپل جیب نه خرچا کړی دا خپل آزادۍ سره، او اوس هم زما ژوند ډک دی شکر الحمدلله، تر څو نه خلم او زمن مې دی هغه تر خاګان دی او خوري نه دی تر زمن مې دی ان شاء الله، ما ته هیڅ قسم پیسو پرابلم نه جوړ شو.
صحیح. منظر فریادی صاحب، زب خبرونه روسته شی بو ته نګ دی کی غو زب تاسو هغه سندره خبرو ما چې ټول عمر به دستای ما ټول عمر به دستایم خود دینه وړاندې تاسو نه ساوري دی شو په خبرونه په دې برخه کې. مہربانی دا بڑیر خوندو کی چھ استا سو نستا سو کلام استا سو پجا بابا ورو جی
ادا سے یو خدا سے کلام ورو ما چھ منگا تو پان چینار کی ہنزا سے دا سوری لان دی غزل وی او دا ما اخری شیری دیر خوخ تو بس دا غدا دا ما پر دی لو خا
صحیح
دا غزل کی لڑکے دا ما شم لئی و نا پوئی گی دا ما زڑا خبر نوری زمان مر ور دیو زما خبر نو و دستا بت سلئی با کراری گی زما زر اڑ کے دے معصوم نہیں نہ پیے گی زما زر اب خیر شروع کے مر مخیاز چتا تا منظر فریادی گورم مر مخیاز چتا تا منظر فریادی گور ندوار پشان رو رو وہ لکھی گی زماز رو وہ لکھے دے معشوم دے نپوی گی زماز رو
دیر خوان دے وکنا منظر فریادی سیب دیر مننا چی منگ لما وقت راک کور مودان جوان دیو سی خدای پاک مو مکہ مو وجی من نه درنو اوریدونکو تاسو د منظر فریادی صاحب خوږی خبرې واورید یغوی تاسو ته زمزمه هم وکړه د خبرونې په دې برخه کې چې روستوي شی بو ته نږدې شوی او نجیب امیر ته اجازه ورکړی او تاسو د منظر فریادی صاحب دا مشهور سندره واورئ چې ټول عمر به دستایم ټول عمر به دستایم خو دومره راته ووایه جانانه چې زستایم
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د مشال ریډیو وی مجله کې مو د نجیب عامر سره د شاعر منظر فرهادي خبرې اوریدې او د خپل د ژوند د زیار او د کارنا نجیب عامر خبرولې. اوس استاد په ام بیا بلی ونی دی خبرونه تر ګرځوم. سروې خبرونه هر اونې زمونږ همکارا مليحه امیرزاده برابرۍ په دې خبرونه کې هغه مرمنې د مليحې امیرزاده ملمنی وي چې په خپل ټولنه کې یې سزلنده کارونه کړی، د تعلیم په برخه کې، د کاروبار په برخه کې، په ټولنیزو چارو کې یې نوم پیدا کړی وي. مليحه امیرزاده هر اونې د پښتون افغان وطن دغه سي زلنده مرمنو پسې ګرځي او تاسو د پاره په سروي خبرونه کې ملمنی کوي. نورادی په نننې خبرونه کې د مرسل احمد زئی د ژوند، کار او زیار په اړه وو چې مرسل احمد زئی په ژوند کې څه لاسته راوړنې کړې دي. د دې خبرونه قربا مليحه امیرزاده ده.
دباب سبے پس دے ترخا مت پشتنے پخا مت سرے ندے سدے.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې درته زملی حامیر زاده هر کله کوم. امید کوم چې تاسو برو جوړ او خوشاله یې. نن سره په خبرونه کې له بلجیم نه مرسل احمد زئی ملمنه ده. مرسل احمد زئی هغلته د یو استاد په حیثیت کار کوي او بلجیم کې نو راغلو مهاجرینو ته درس ورکوي. مطلب دا چې د مهاجرینو له وزارت سره د دوی دنده ده او په مختلفو ژبو کې دغه مهاجرینو ته سبق ورخای. د دې ترڅنګ سل د پېښې لپاره په پخوا یو خبریاله هم پاتې شوې ده. هغه د 2004م راهیسې په افغانستان کې لزایي او بهرنو خبری رسنو لکه ملي رادیو ټلویزیون، ماخام په خیر افغانستان، انټر نیوز او بي بي سي رادیو سره د ویاند او خبریالې په توګه کار کړی دی. مرسل د سپوږمې په نوم د میرمنو لپاره یو مجله هم چلولې ده. د دې سره سره مرسل د افغان ښځو ژوند ښه کېدو په مقصد په مختلفو ادارو نړیوالو پروژو کې کار هم کړی دی. د دې ترڅنګ مرسل د کتاب غږ پنوم د یوټیوب یو چینل هم مختوړي چې پښتو کتابونه په غږیزه بڼه خبروي. مرسل احمد زئی را سره ملمنه ده. هغه ویتا په دې پروګرام کې ستړي مشي وایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام مليحه جانې. زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته، ساسو همکارانو ته او ساسو د رادیو مینوالو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره مننه مرسل جانې چې تاسو مونږ له خپل مصروفیت باوجود وخت راک. اوریدونکو تاسو ته به وایو چې په خارج کې خو وخت چې هغه تقسیم اوقات چې داسې انسان جوړ کړي چې بیخي وخت نه لري او چونکې یو استاد هم دا ډیره مننه کوي چې د مصروفیت باوجود دوی موږ له وخت راک. نو مرسل جانې، ستاسو کار خو ډیر پراخ دی، ستاسو په تعارف کې خای راټول نشي، خو اولنې ته پوسټ چې زه د خپل هرې ملمنې نه کومه، لومړی ته پوسټ په ستاسو په اړه د بنیادی معلوماتو په حق لوي. تاسو خو د افغانستان سره تعلق ساتي، اوس بلجیم ته تللی یې، د سو کالو راهیسې هلته ژوند کوي، نو د افغانستان کې د خپل ژوند په اړه راته وایي، د کومې سیمې سره تاسو تعلق لرئ او بیا سبق تاسو چرته حاصل کو.
مننه مليحه جانې، زه د افغانستان یم او زه همیشه دا دعوه کوم چې زه د افغانستان یم، یعنی ټول افغانستان راته ګران دی او ډیر یو ډول ځان په یوې سیمې پورې تړل راته خوان نراکوی. نو ځکه وایم چې زه د ټول افغانستان یم او ټول افغانستان بیا زما دی. نو زما زده کړې، هغه لومړنۍ زده کړې چې دي، هغه د کورنۍ څخه پیل کیږي، چې په حساب لیک دود هغه زما له خپلې مور څخه زده کړی دی. البته د هغې په هڅو مې زده کړی دی، د هغې څه نه، د هغې په هڅو مې زده کړی دی. بیا زده کړې ما په کوټه کې کړې دي، پښتونخوا وطن د کوټي په شهر کې د کډوالۍ یو برخه د ژوند د کډوالۍ مهلته تیر کړی و. کله چې په افغانستان کې کورنۍ جنگونه وو، نو هلته کډوال سی وو، هلته مې زده کړې کړي دي. زده کړې ټولې په کوټه کې تر سره سوي دي او بیا له کوټي څخه بیرته افغانستان ته تللې ما. هلته مې په دنده پیل کړی وو او په همدې ترتیب مې ژوند مخته را رسولی تر دې.
سہی نو مطلب چستا سدل یوی لوستے کو رنے سر تعلق ساتے او تاسوی چے د مور په حسو باندې تاسو خپل سبق وې بین پس تاسو لاړی کوټه تا او تاسو پکې یو قسم یو ذکر مو کو چې تاسو کډه وکړه پاکستان ته نو دغه سفر څنګه تاسو لپاره دا سه مشکل وو لکه جون تاسو افغانستان کې کو بیا تاسو بل وطن ته لاړی بیا هغه مصیبتونه مشکلات څنګه وو بیا هینې پس تاسو څنګه وکول شو چې خپل سبق تا خپل کار تا ادامه ورکې
هو په وطن کې جنگونه بدبختی دا طبیعی ده چې د هر انسان په روحیاتو باندې بد اغیز شیندي د دې تر څنګ د ماشومانو روحیات هم ډیر ځپي تر کومه ځایه چې البته زه خپل ماشومتوب ته ګرځم او په هغه باندې سوچ کوم ډیر سخت شرایطو او ډیر سخت حالات کې دا غزده کړې ما تر سره کړې دي چې په لیوه لحاظ نه زه د مور و پلار یوازنی اولاد وم هغه مهال یعنی کم خور او ورور مې هغه مهال نه درلودل د مور و پلار یوازنی اولاد وم او د کډوالۍ ژوند سخت و غربت و غریبي و او نوی سیمه نوی خلک و نو هلته په هغه سي یو ځای کې یو مور و پلار دې ته آماده کول یا آماده کېدل چې خپل اولاد ښوونځي دا ډیر غټ جرأت غواړي او زه په دې ځای کې د خپلې کورنۍ ډیره منندویه یم چې هغوی دغه ریسک واخیستی او زما هغه سرنوشت له بدبختیو سره مخامخ نه کوي پر ما باندې تعلیم حاصله کوي دوی وچه ډوډۍ وخوړله خو زما د ښوونځي فیس یې ادا کړي دوی په ځان ډېرې سختۍ وزغملې ډېرې سختۍ وګاللې زما دپاره او زه د دې ټول عمر دا احسان او دا شکریا زه د خپلې کورنۍ په هیڅ حالت کې نسم په حساب ادا کولای ځکه کلتوري مزاحمتونه هم موجود وو هغه مهال چې د خپلې کورنۍ لخوا حتی تهدیدونه موجود وو چې دا باید ښوونځي ته ولاړه نه سي سیمه نابلده ده خلک ناولاده دي دا باید په داسې یوه ټولنه کې باید ښوونځي ته ولاړه نه سي خو زما د مور و پلار هغه مقاومت او استقامت او مبارزه دا رنگ راوړ چې زه باید ښوونځي ته ولاړم
ماشاءالله ډیره ښه خبره ده نو اوس تاسو کورنۍ چې تاسو ته ګوري فخر در باندې کوي ویاړي در باندې
طبعاً حتی هغه کسان چې یو وخت زما د کورنۍ ډېر نږدې غړي دي یو وخت زما د زده کړو په حساب نه یې غوښتل یا زما د زده کړو موانع ګرځېدل یا طرفدار یې نه و چې زه ښوونځي ته ولاړه سم نن هغه په خپله خوله یعنی مخامخ راته وایي او په دې باندې ویاړي چې ما زده کړې کړې دي یا یو ځای ته مې ځان رسولی دی نن سپا هغوی ویاړي سپاته د مور و پلار ویاړ هغه خو هر مور و پلار په خپل اولاد باندې د ویاړ او افتخار احساس لري
بل تپوس پو کما چې سبق تاسو کله ختم کو نو د کار لومړی موقع تاسو څنګه ملاوه شو آیا تاسو د فتن خبريالي شروع کړه کنه د نه مخکې تاسو سنور کارونه هم کړیو
نه داسې باید ووایم چې د کار لومړی موقع لکه نن چې ما شای او چپ لاس پیژندلې ده یعنی ما کار کړې ده او د خپلې کورنۍ سره یو ډول ته مرستی یا وژی د ورکولو هڅه می کړی ده هغه که په هر لیول یا هر سټیج باندې و نو کله چې زه ښوونځي کې وم په کوټه کې ما لیوی پروژی سره یو پروجیکټ و د هغه هم د کډوالو د پاره د سواد آموزی یو ډول پروژه و چې هلته زه ښوونکی وما او له هغه ځای نه مې پیل وکړ د کار کولو کوټه کې البته زما لومړنۍ د کار تجربه ما له هغه ځای نه حاصل کړې وې بیا چې کله زما زده کړې پای ته ورسېدلې نو بیا زه افغانستان ته راغلم په دې نیت راغلم چې زه خپلې زده کړو ته ادامه ورکړم خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت د دې تیاری نور نه کوله چې زدي ذکرو ته ادامه ورکمه، نو دا می غوره وګڼله چې زه باید هغه د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړتیا کې رول ولوبوم. نو ما د ملي راډیو ټلویزیون سره د ویان دی په توګه باندې شروع یا پیل د کار وکړي چې ډیر لږ ډیر کم وخت الته پات سوم، بلکې لږ ورځې به ووایم چې الته پات سوم. او له هغه نه وروسته ما د ماښام په خیر او صبح په خیر افغانستان سره د ژورنالیست په توګه د خبریالې په توګه دنده واخیستله. د هغه ځای سره د تجربې د حاصلولو تر څنګ زه په انټرنیوز کې د سلام وطندار راډیو سره د ویاندي او خبریالې په توګه مې کار وکړ. او له هغه نه وروسته له بی بی سی رادیو سره په کندهار کې او په کابل کې د ویان دی او امداراس د خبریالې په توګه باندې می کار ور سره وکي. او د دې تر څنګ بیا کله چې لته زایونو سره می وظیفه وکړه، بیا موقع ژوند د دې موقع راکړل چې په کندهار کې د یو سیمایزي رادیو مسوله پات سومه چې د افغان ازادي رادیو په نامه یو رادیو د هغې مسولیت را لغاړې وو. او د دې تر څنګ د هیواد تلویزیون مسوله وم هغه وخت چې هغه تلویزیون په هغه وخت کې هغه زما په ور کې په حساب په کار پیل وکړ، په نشراتو باندې پیل وکړ. نو د دې چارو تر څنګ مې هغه خپل هدفونه بیا هم په پام کې درلودل چې ډیر ډیر زیات فوکس مې د میرمنو په چارو باندې و. د سپوږمۍ مجله یو د هغو مجلو څخه و چې ما خاصتا په خپل شخصي عاید او لګښت باندې د میرمنو د پاره د سویل لویدیځ سون د میرمنو د پاره چاپوله.
ډیر ښه. نو هغه کې څنګه ستاسو دا دلچسپي دا ول د سره و؟ دا خو بیا یو ادبي اسما مجلوه هغه بیا تاسو څنګه پرمخ وړله؟
او دا هغه مجله د میرمنو پر ژوند، ستونزو، ادب، کلتور، مذهبي مزامینو په دغه شیانو باندې څرخېدله. یعنی یو ټولنیزه وه په ټوله کې، خو د میرمنو د پاره ځانګړې وه. نو دا مجله په حساب هغه هدف اوس ما چې د میرمنو د پاره څه نه څه باید یو څه ځانګړي زه وکړم چې تر څو نورې میرمنې د دې جرأت پیدا کړي چې د ټولنې ته راووزي، مبارزه وکړي او خپل د ژوند حقونه ترلاسه.
صحیح. مرسل جانې، خو یوازې دغه سپوږمۍ مجله خو نه ده، تاسو خو د ښځو لپاره نور کارونه هم کړي دي. که په هغې لږ رڼا واچوئ، داسې په کندهار کې فکر کوم چې تاسو د ښځو د لاسي صنایعو په برخه کې یوه داسې ان جی او لرله چې هغه هم تاسو پروموټ کول او هغې ته مارکیټ پیدا کړ، نو ډېرو ښځو ته ترې فایده رسېدلې وه. نو که په هغې ان جی او باندې یا غیر سرکاري اداره چې تاسو چلوله، د هغې نوم څه وو او بیا یې کې ستاسو څه دنده وه؟
شوزو د اقتصادي پیاوړتیا موسسه و چې په حساب د کندهاري میرمنو د لاسي صنایعو لپاره په حساب بازاریابي کوله او هغه لاسي صنایعو ته وده ورکوله او د دوی میرمنو ته ورکشاپونه دایروله. د دې ترڅنګ د دوی هغه خامکدوزي او لاسي صنایع چې وي هغه ته بازار موندنه کوله، سنندارتونونو کې برخه درلودله، په نندارتونونو ته یې وړاندې کوله د دوی لاسي صنایع. دا په ټوله کې یو برخه زما د کار وه. اصلي په هغه وخت کې زه د افغانستان د خپلواک کمیسیون د سویل لویدیځ زون د میرمنو مسوله وم او پارت تایم یا اضافه وخت کې ما د این جی او هم ورسره چلوله. په هغه کې ډیر زیات تعداد باندې میرمنې را سره وي چې هغوی په مختلفو مسایلو باندې ورکشاپونه ترلاسه کول، عامه پوهاوی ترلاسه کاوه او د دې تر څنګ هغه اقتصادي وده چې البته د این جی او یو هدف و هغه مهم
جاری خبر روانی دی نو اس تری تپوس کو یا ببل پختنا مرسل جانے چھ تاسو دا دمرا کارونا اوکرل لو دا خزو لپارم کارونا اوکرل خبریالی موکرا او پا میڈیا سرا دا جرنلزم پا برخا کی تاسو دمرا بران دلارے نو دا بیا بلجیم ترا تک دا سنگ موقع با او حق چی اس تاسو سرا مہاجرین سرا کم کار کوئے نو آغا سنگ یو موقع با چی ستاسو پلاس در اغلا وای دیل پار محنت او ستاسو بخام خزیار ویسی نو پای بانے لگے خبری لوطن لریوالی
فکر کوم موقع ندا دا زمور بد بردی دا چې دا هغه ټولنې وضعیت داسې جوړیږي چې دا یو څو چې هغه د کار په حساب زه خو ما چندان کار نه دی کړی ما خو څه نه دی کړی خو چې زه نور ګورم د ټولنې هغه د کار خلک چې وزي دا بد هغو کسانو بدبختي ده او هم د ټولنې خو هغه وضعیت نور داسې زه باید په حساب د خپلې کورنۍ دپاره ما باید خپل ژوند محفوظه کړی وای او د خپلې کورنۍ دپاره زه ما باید ژوند کړی وای ځکه ما ته د څو کسانو هغه روزی رسان خو خدای دی خو هغه وسیله زه یم هغوی ته چې زه باید یو څه ور ورسوم تر څو هغوی ژوند مخته یوسی نو پدی وجه باندې زه بیا اړه سوم د ژوند په یو پړاو کې چې بلجیم ته رماجر سم او دلته دی خپل ژوند ته ادامه ورکم خو دلته هغه څه رقم چې زه عادت د عادت لمخ نه نه بیکار نه سم کښېنستلې او یا وایم چې ضرورت او اړتیا هم د دې وی چې انسان باید کار وکړي نو ما دلته څه کارونه را پیل کړل چې له هغې جملې څخه یو د مایند سپرینګ په نامه باندې د یو پروژیکټ د ټرینری په حیث باندې چې هغه د روان په حساب د
سایکولوژي یو پروژه ده د هغو خلکو لپاره چې رواني مشکلات لري یا ستونزې لري، د هغوی د حالت په بهبودۍ کې یا په ښه کولو کې ټریننګونه وو چې هغه ما دلته پیل کړل، او د دې تر څنګ چې هغه اوس هم ادامه لري هغه ټریننګونه اوس هم ورکوم، او د دې تر څنګ ما د بلجیم د مهاجرینو له وزارت سره د ښوونکي په حیث باندې دنده پیل کړه چې مختلفو ژبو کې مختلفو خلکو ته درسونه ورکوو. په دې ټولنه کې د ادغام کېدلو درسونه دي، نو هم په دغه توګه باندې زه دلته کار کوم. او د دې تر څنګ زه یو کتابتون لرم چې هغه کې مختلفو ژبو کتابونه دي، او دا زه هغو کمپونو ته وړم چیرته چې مختلف خلق مهاجر دي پناه غوښتونکي دي. البته د پناه غوښتونکي دي، او دوی سره ډیر زیات یا اضافي وخت دی، هغه وخت د دې باعث ګرځي چې دلته خلک سټرس اخلي، اندېښنې کوي، تکلیفونه پیدا کیږي، او دوی ته په اسانه دلته په خپل ژبه باندې کتاب نه پیدا کیږي. نو زه دا په وړیا توګه د دوی کمپونو ته وروړم، دوی دا کتابونه مطالعه کوي، او د یوې میاشتې په جریان کې بیرته ماته سپاري. د دې علاوه تاسو هم یادونه وکړه چې د کتاب غږ د یوټیوب چینل دی، چې دا هم زما یو له هغو هدفونو څخه دی چې د پښتو کتابونو په حواله باندې دی چې ډیر ارمان مې درلود. حتی هغه وخت چې سپوږمۍ مجله چاپېدله، دا ایډیا راسره وه چې زه دا مجله وکولی سم هغو خلکو ته چې لوست نسی کولی هم ولیسم.
مطلب ستاسو دا هلی زلی چې دی دا ټول د دې لپاره دی چې ستاسو د پښتو ادب سره د کتاب سره ډیره مینه ده، د کتابتون تاسو
د کتاب سره یعنی یو ډول لیونی مینه لرم، او دا د مې ډیر خوښیږي چې کتاب تر ډیرو خلکو پوری ورسیږي، او په څه چل باندې باید ورسیږي چې هغه غږیزه بڼه بهترینه لاره ماته ورسېدله. او هغه وخت چې ما دا ایډیا د سپوږمۍ د چاپېدو پر وخت درلوده، هغه وخت ما نسوی کولای چې یعنی کم سپورټ مې نه درلوده چې زه دا ټوله مجله په غږیزه بڼه باندې تر هغو خلکو ورسوم چې هغوی لیک لوست نشي کولای. بیا نو دلته هغه فرصت او وخت نه په استفاده سره دغه د خپل هدف ته د رسیدو لپاره دغه هڅه مې بیا را پیل کړه، او یو چینل مې جوړ کړ چې نن سبا انټرنیټ ته ډیر خلک لاسرسی لري، او کولای شي لیک لوست وهم نسی کولای، خو بیا دوی کولای سي چې یو کتاب واوري او د هغه ګټو نه ځان مستفید.
ډیر ښه، ډیر ښه. نو مرسل احمد سي اوریدونکو به هم اوریدل غواړي، زه خپلم شوق لرم چې وایورم. تاسو خو ډیره مصروفه یا نو تاسو د کتاب غږ د یوټیوب چینل چې دی زاهی د پاره تاسو خلک شته چې تاسو مرسته کوي، او کنه دا تاسو په څه طریقه باندې مخته وړي؟
شپوشتنه ده په دې خاطر چې ځینی ځوانان اوس خپل ما یوازې راوکي، خو اوس ځینی ځوانان او ځوانان نجونې دي چې زه وطن ته تللې وم، نو ما ته یې ډېره ټینګه وعده راکړې ده په دې برخه کې چې دوی په کتاب په غږیز کولو کې به له ما سره مرسته کوي، چې له دې جملې څخه یو ځوان یو کتاب بشپړ شخص کړی هم دی، او اوس په چینل باندې درګرده روان دی او چلی.
ماشاءالله، ډیر ښه. او مرسل جانې، تاسو چې په بلجیم کې د مهاجرینو ته دا کم سبق خایه درس ورته خایه، نو دا کم مهاجرین دی؟ آیا دا یوازې تاسو له افغان مهاجرینو سره کار کوي؟ بیا دا خو په ژبه پورې مړه لري کنه، نو بیا که نور مهاجرین وي نو خامخا نو بیا هغې کې تاسو په نورو ژبو باندې بورشته دی؟
هو دا د هر هغه چا د پاره دا سبق لازمی دی په بلجیم کې، د بلجیم د قانون لمخینه چې دلته د اوسیدلو نیت لري هغه ټول خلکو د پاره دی. نو سبقونه په مختلفو ژبو باندې ورکول کېږي، د نړۍ مختلفو ژبو موجودې دي، موږ همکاران دي چې په مختلفو ژبو باندې خبرې کوي. زه هغه ټول تال پښتو چې زما مورنۍ ژبه ده، دری باندې، په اردو باندې او انګلیش څلور ژبو باندې چې زه تسلط لرم، زه کولی سم چې سبق ورکم، چې ډېر زیاتې انګلیسي برخه ده او نورې پاتې دا کم کورسونه دي.
او مرسل جانې یو تپوس، په ژوند کې کوم داسې ارمان دی چې نیمګړی پاتې دی؟ لکه تاسو خو دومره کار کوئ، کړم دی او لګیا یې، کوم داسې ارمان چې تاسو د زړه په یو کونج کې پټ پاتې وي او تر اوسه هغه ماغه شانتي؟
ارمانونه خو د انسان نه پوره کیدونکي دي. یعنی کله چې یو ارمان ته ورسېږي انسان، بیا یو بل تازه اماده ولاړ وي چې بس دی ته باید ورسېږم. خو په هر حالت انسان باید شکر وکړي، او په هر حالت شکر کړل پکار دی. ارمانونه ډیر دي، زه په کوم کوم تا ته یادوم نه چې دا، خو تر ټولو غټ ارمان چې زما په زړه کې پاته دی او لا هم داسې نه دی چې ما پې بسنه کړې ده، ما ویلي چې بس دا پاته دی، نه، ارمان دی خو ځان به ور رسوم، چې هغه زما د لوړو زده کړو ارمان دی چې پر مخ به زه ځان ور رسوم
انشاءالله د خیر سره. او په بلجیم کې چې کوم ستاسو ژوند دی، نو تاسو ترې مطمئن یا لکه خامخا تاسو خوی چې تاسو دا یوه موقعه نه ګڼله، خو بیا حالات داسې چې تاسو لاړې بلجیم ته، خو تاسو ته خپل وطن ډېر در یادېږي، نو اوس مطمئن یا قانع یا څه کوئ چې تاسو چې څه کوئ نو د څه مقصد لپاره یې کوئ که نه؟ نو اوس هغه اطمینان تاسو ته راغلی دی؟
د مسافر اطمینان فکر نه کوم چې داسې ژر دې په حساب اړخ ولګوي. زه په تاسې درته ووایم چې بس په دې هیله او امید شپې ورځې تېروو چې یو ورځ به په وطن کې سوله وي، مېرمنې به د امن په فضا کې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته به ځي، د کار ساحو ته به ځي، د مېرمنو دپاره به مزاحمتونه نه وي، ستونزې به نه وي. او په همدې هیله باندې شپې ورځې تېروم چې یو ورځ بیرته لاړه سم او بیرته د وطن په هغو کوڅو په هغه په حساب غرو رغو کې وګرځم او حتی ژوند وکړم. بس
بس همدغه تاسو زما د یوې بلې پوښتنې جواب درکو. زما دغه تپوس کول غوښته چې که موقع ملاو شي نو تاسو به ځئ، تاسو د یې خپله جواب راکو. بس مرسل جانې، تاسو سره خو خبرې ډېر خوند کوي، زما خو زړه نه کېږي چې خپرونه ختمه شي، خو بس اخري یو څو شېبې پاتې دي. نو یو تپوس په وکما چې زمونږ ټول اوریدونکي، او بیا په تیره پوښتنې خوندې چې تاسو اوري اهي د پاره، بس تاسو پیغام سوي
د هغوی دپاره. زه همیشه همدا یو پیغام لرم چې د کتاب ملګرتیا مو پرېږدئ. کتاب یو بهترین ملګری دی په هر حالت کې، که تاسو خفه وئ کتاب راواخلئ تاسو خوشحاله کوي، که تاسو یوازې کتاب راواخلئ ستاسو سره ښه ملګرتیا کوي. یعنی په هر حالت د ژوند کې تاسو کتاب وازموئ، له کتاب سره ملګرتیا وکړئ، کتاب ولولئ، کتاب واورئ. نو دغه یوازنی پیغام لرم، ځکه چې د ټولو ستونزو حل چې دی هغه په کتابونو کې.
ډیر خسته پیغام مرسل احمد زی تاسو سره خبرو ډیر خوند کو تاسو د آینده د لپاره د مستقبل لپاره تاسو یو ډیر خسته او سوکال ژوند غواړم ډیر مننه اوریدونکو دا و په سر وی خبرونه کې مرسل احمد زی چې مونږ سره خبرې کولې مونږ امید کوو چې نننه خبرونه بس تاسو خوښ شوي وي په راتلونکو نو کې بل نور ملمنو سره خبرې کوو ته هغه د ځان خیال ساتي د خپل په مننه
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ اټا
دا خور اختیار
اغلا دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې